په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبان وایي ځبه الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده، بلکې سبا یک شنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 2 میلیونه زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. د ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو ویډیو کې ویلي، په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي، روان میلادي کال په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3 میلیونه ولک کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شمالي ولایتونه د پر لپسې دوهم کال لپاره د ملخانو له سخت آفت سره مخ دي. یو این نیوز بیګا په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا خبره کړې، ویلي دي چې دغه آفت د افغانستان د غنمو، سبزیجاتو او د خوړو خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې خپره شوې د محمد ابراهیم په نوم د کندوز یو بزګر وایي،
دا هوګر سره تاوان دی خو چې شروع وکړ مالچری وخړی وخړی داسې متخپلې ونی چې خلاص وسو وسه په پاسل شروع کړه. دا پاسل چې وخړی وخړی بیا په کښته شو کېږي پیاز او ترکاری او چوتاله ونه امغه شوی نه راته خوړي نور په پاته چیستي تکښه دا خو چنجو شروع پکړی دا اعلان یې کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ریچارډ ترنچارډ ویلي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له چارواکو سره په ګډه هغه سیمې په نښه کوي چې ملخانو پکې هګۍ اچولي او غواړي چې هغه په کیمیاوي موادو په پاشلو سره له منځه یوسي. د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخاباتو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28 د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه انتخابات وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پوښتنو کې لیدل کیږي چې پزشکیان په دغو انتخاباتو کې ښایي تر نورو مخکې وي، او هغه ویلي له اروپایي هیوادونو سره به په ایران کې د اوسنیو کډوالو مسله تنظیم کړي چې دا هیوادونه دغه پناه غوښتونکي ومني. د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا G20 د ډلې مشرانو پرون جمعه په ایټالیا کې د خپلې دوه ورځنۍ سرمشري په پای کې خپله هغه پریکړه تایید کړه چې د روسیې د کنګل شو شتمنیو شاوخوا 50 میلیارد ډالر له اوکراین سره د مرستې په توګه کاروي. دغو مشرانو د سرمشري د پای په اعلامیه کې وویل چې په اروپا کې د روسیې د کنګل شو غیر معمولي عوایدو له شتمنۍ څخه په ګټه اخیستو دوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو بې له شکه پیغام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت او چارواکي پرون د یوې خبري غونډې په جریان کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې اوکراین ته به دغه پیسې د څو چینلونو له لارې ولېږدول شي. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی همدارنګه ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به تر 50 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي. کاناډا هم د 15 میلیارد ډالرو ژمنه کړې او اروپایي اتحادیه او جاپان هم اوکراین ته د پور ورکولو په دې لړ کې په شاملېدو غاور کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه دی شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي، سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوې دي. د غوی یا ساور میاشتې له 28 د افغانستان ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو رښتونو شاهدانو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلکو ته هم ډیر مالي زیانونه اړولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلي کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځانګړي ډول داخلي بې ځایه سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپنا له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
در اغزمن شوی و پدل که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون رستن شوی دی. دا محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سر مخامخ دی.
د غوی یا ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمېر ښایي تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغېزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلیو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دي ویل سوي چې له سیلاب ځپلیو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې، عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دغه کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې د منډې او بایسکل چلولو په برخو کې ګډون وکړي. د دې شپکسیس ټیم ټول غړي ویل کېږي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. نور په دې راپور کې
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب به درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپکسیس ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابرۍ پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک آدامز د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوې تر سره کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې خزینه ورزشکارانې په لوبو کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پړسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوی او دغه شان په کار کې اغېزمنتیا ښودل شوې وه. په جلاوطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی د منډې، فریبا هاشمی او یولدس هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزی په منډې او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزی او د دغې کمیټې یو شمېر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لږو امکاناتو سره یې دغو سیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډیری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزی وایي چې له 3 کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
کابو 3 کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10 ثانیې او 43 د ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي وو چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ به د جولای 16 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 12 څخه د سپتمبر 13 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو پرون وویل د فلسطیني انکډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړل شي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي په دې تورن چې د تیر کال د اکتوبر په 9 پر اسرائیل د حماس په برید کې همکاري کړې ده. نور په دې رپورت کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 رهبرانو ویلي دوی ومنله چې مهمه ده فلسطینی بې ځای سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره او د ملګرو ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خنډ پرته وکولای سي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. د دغو هیوادونو رهبرانو له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفح په ګډون د ټولو مځکنیو دروازو له لارې د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکې او خوندي زمینی برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNRWA د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټولې مرستې همغږي کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکوونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د 9 په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې 15,000 کارکوونکي لري له بحران سره مخامخ شوه ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالي مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپله مالي مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بې پرې ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګنده شوه چې د دې ادارې په بې طرفۍ کې ځینې ستونزې وي خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل سول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه ښول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو ور بیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه هم در دستش، شیه ببینی که همین نفسوار هم اندازه و پیش پیش میره میگه برو چی کنم زن چیز میگه.
ده یوی میرمنی غک مواورده چه ویلی یو شمیر نارینه چه کلل میرمنی سره لکورس خب بحاریدی بیا پا یوالا را تک شرم او آی برتخکاری. دیدی ستونزی حل چه که دلیشی؟
پا کورنه ای که موک باید داس نارینه و خزینه دوار تحصیل کرده و تعلیم کرده و لرو چه دوی اغسط چه برابریانی ده خزه او ده سرده پا منسکی دی داخت پلی کورنه هر غردی تا وخی پر دوی باندزان پوکری چه خزینه و نارینه سره برابر دی او دوار تا باید یو دول درانوه وشی.
نن ام ده موضوع چی رو ملتی هم وکری؟ قدر من اردونکو د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ او حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خواخه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پور اصلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې، د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کتی ما چی میکنی که میری می شرمم. خب بابا زنت هست حق داره سره
وایي. زه ښار ته ځم، بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې. زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانې وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود، به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دی ستونز و دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی پی یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبر منل کیگی.
دی وزید سرخ مقدر زیاد مخمخ شوی، میرمنی به تر شا روانوی، او نارینه به مخته روان و او د دې اجازه نه درلودل چې هغه څخه مخته ولاړ شي. یګانه دلیل یې زه کولای شم وایم چې هغه یوازنی دلیل دا چې دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې د خپل میلمن سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ژوند کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ژوند کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوت دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګه نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګه ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دوی یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي، او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
کراسو افغاني کورنۍ ته یو میرمن ماشوم روزي، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده. ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زده ویلی شم چې صرف او صرف هغه صورت وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او دغه هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی. همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دوی نارینه سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د کورنۍ کوم غړي چې دي، دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت دي او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو؟
ډېر ښه. د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یو ځنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی، هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولن په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی، تر دې چې په راتلونکو کې دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولدي، او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغې باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي، نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړی سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یوه لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له میرمنو سره په یوه لار یو ځای ځي.
دود دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولا که زه چېرته د خپلې میرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره که زه چېرته په یو لاره لاړ شم، نو کېدای شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنیتونه دغسې دي، او د کلچر دود دستور موضوع هم پکې ډېر زیات دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هرې کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د میرمنې نه د خور نه د مور نه بیا هغه نه باید یو څو قدمه مخکې ودرېږي. زما کور کلی زما انډیوال زما شناخته یا نور ملګري مواري پوری شي، ولاده د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی، همداسې ذهنیت جوړ شوی.
خور سره، مورجانې سره، میرمنې سره په یوه لار روانې، او که وایې چې نه شاته مې راځي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او مېرمنې سره د خپلو بچیو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید ورسره لاړ شي. یو خو دا دی چې هغه مېرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دی، نو هغه ټولنه کې باید څوک جرأت نه شي کولی چې ستا مېرمنې ته ستا خور مور چې هر څوک سره وي. زموږ یو ټولنه کې عادت دی چې مېرمنه یوازې چرته روانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت و چې خپلې مور سره مېرمنې سره خویندو سره زه همیشه به یو ځای ورسره تلم. د هغوی د حفاظت دپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د مېرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لاره وي که په هر څنګ یعنی که په بازار کې ورسره که په لار ورسره باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او زما نظر دا دی چې باید ښځې ته مېرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړې لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېره یو اساس موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکی وي یا رپزړکی اوس هم داسې ته نظر ځي چې کوم دود اقما داسې یو څه لیدلي. د موږ تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دو مانا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسڅي کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې میرمن ده، دا باید دو پاکې روانه شي، ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړو، نارینه باید احترام وکړو. په اول وختو کې چې کومو ماشومانی و نوې ځوانانی و ډېره دا مسله په دغه دو درک هم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، دوکان کې به چې مثلا یو خرید شی کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به په خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شلکلنې دورې ته په شلکلنې دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک و چې میرمن به یې فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخیست او خلته به یې هم نه ته اخیست یا بکسر یا خلته یې چې پلاس یو او د سړي په شاکې به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دوته ویلی شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید نارینه احترام وشي، که ته ته مخ ته و یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره ده ټول عیب دی. ما ځکه ته ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو هم یې په اطرافو کې لیدلې هم په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درسی سم نه وي ویلی. دوهم خبر مغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبره هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېرې کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي، کدی اولادو روزنه برخې کدی کور نور کارونه وي او حق اولیت به نارینه ځان ته ور کوي، دلته را سودینه نه کورته میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول لا خبر تر پورته کی خو کور دی. اوس ګورت نارینه اوزی بیرون کې کار کوم، کله چې کور ته راشي باید اته جرابې کته باید یو کوي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و ډېر وړلې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قدم توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه و ته ټکله ورکی وي یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سمی وي، دوام به یې ښځو ته سمی وي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه به چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته مو ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلاپ موبایل کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو، یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکه تر کړی وو. تن مازدیگر همو پمدغو کلاکی جلسه لرله خبری مکرلی خالک رتون شول ان مازدیگر هم دقل تموده دو سره ساخته و زو تنها اومده دیسه آخر می دقیقی خان تا یاده مشر تمیم موده میرمنی چیری دیم یقی خب پخلای کابر داخل که دیم دو مجلس تا ندیسی سیر تا وخان دلوی نه ما خیزه داخل تا ورتلشم یو تا ورتلشی چو ورقو تا داخل که یو خان و دی بیچارگان خبری نیو چی چه خبر با یا حق خمونه لی رو چی تنهو کچی چوک لی میمو پا دوم نپویده چی پا دو کتکیت ما میرمن ارغلی ده یعنی دوم رو دی خواره وی ده تنها ده از که دمینه ده میرمن و خبر نده از پکتیا تولارم ز فرا تولارلم زم ده سبیور ولایتو ده شمالی تولارلم ما ده پا تون ولایتو که ولیدن چی تو وقتا بدا خواه ده بیستره نشوله خواه ده پکرون الوی دلده داکتر تا چنه بوله خدا پخپل غرب نکا دی بده داره و دوه هم نده غرب نکا او سده مغزو قرارم که راغی نری نمخ کشی اغا که چلور کلن علکم یه باید مخی کشی ده پا دو مانا نده چه او ورده نومی ده نری نده اباید مخی تولار چه دی باید شپیت کلنه و کتیا کلنه و ایدشانه پسی روانه. متاسفانه داغه نمانه لیانه نات دیچه تو مغبانده من دل شهیدی.
میرمن نظامی که دیت راسو چه ده جمهوریت پا وقت که سلف ساده و نوی خود تردیره ها ده خود و حقوق پا پام کنی ولکی دل البته ده حکومت لخوا. نن سبا اغا ده طالب حاکم نظام هم ده میرمن رو پا خون باندی سترگی پتهی. ده مسئله چوم را دیده لامل که گیز بیا پا کورانه یو که پا میرمن رو باندی لا زیاد فشار رازی لا زیاد ده دوی حق او حقوق در پولندی که گی.
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته یې ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا سل نه اتیا فیصدو پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته وی چې د جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراد. هغه وخت به هم که چیرې دوی چېرته تللې نارینه به مخکې و او ښځې به له خرته ورپسې وې له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیرونی نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنکړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی. مثلا په سړک تګ به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازینۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه د ناخوالي دي جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ بنده ایده یو توپک به این پوگه و چه مخیه تا براوان واز نرینه توپک به این پوگه و خود تو حامله دلتا رکلشی تو با وقتا چه پا افغانستان که یو سرتاسری امن رانشی ثبات رانشی او یو نظام رانشی چه پا گو که افغانستان خلق که تاجک دهی که پختون دهی که از وقت زانوه نوینی یو اساسی قانون چه هغا قانون چه در ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي. فرق ونه کا چې د زورمند دی او د غریب دی، غریب په سر وایي زورمند ته که غلام کا مافیت ورکه. تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، د ثبات بین الله نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شمول نظام ده، همه شمول نظام یا ده همه شمول خبر چی مکرو ده پا دو مانا نده چی ده پرون سیاستوال ده بیر توشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولا خیطه ده همه شموله ده. هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کری دی، خیه کری، بدی کری دی. افغانستان خلق بیرته د تکرار و چیرو اغا ولو که او سنه نظام یا بیرته تحمل نلیری. نن باید په افغانستان که د افغانستان خلق دو تا ملاو تیلی او داغس سیری کرپور تشی چه آغا تاجک تا ازبک تا ازاره تا ازلباش تا ترکمن تا پولو تا دی منلو وروی او په واقعیت سه هغه کدرونه هغه مغزونه چه نن د افغانستان و بحر دی باید خپل کد که په خصوص جوان نسل باید جوان نسل دومره جوان د دو تاسباتو نلری وساتی او واقعی و افغان ځان معرفي کوم. دغه نسل که لاس سیوکا او کینی په افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کا چې سبا چې دی مودری د افغانستان یوه داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني هر چته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په درې کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ به په درېیو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی وه چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په درېیو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دغه وخته چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادې رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاده د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکي اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځ ته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې للمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو لا ازادي راغی.
دا تم ټولګي درنوز د کوونکو ته خراغ لاست ویم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنوز د کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیره شوی، خو په پیل کې به خوونکی د اروپا لوی وچې او پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې په یوه نوم ایرو آسیا لوی وچې یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خون کې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوې، او لویدیسته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سبب یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یو لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2,2 میلیونه 2,600 تنو ته رسیده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچې کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدله کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګولف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډېرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډېره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیرې تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشلې توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3320 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درختې شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري. نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي. دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره.
در درسی ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسی ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، هیله ده د ښوونکي د درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بهې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
وطنات زمائے، 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 تنال امتر اباسینا دیو دانشی ٹولیا افغانستان شی وطن د زواب شان په هر چا باندې ګران شی ٹولیا افغانستان شی وطن نه د روسیې نه د چین او امریکا وطن ته مې مور یې ته مې پلار ته مې بابا وطن ته زما وطن ته زما وطن ته زما وطن ته زما وطن ته زما